ظهر به وقت افغانستان شد. میزبان این برنامه رضوان مراد است.
ډیر زیات مننه احمد شکفر احمدی قدرمنو دوستانو په دې او ساته خبرونه کې چې د طاهر روخان په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي او چې افغان حکومت وی بهتره به وي چې د طالبانو لپاره دفتر د قطر پر ځای په ترکیه او یا سعودي عربستان کې پرانستل شي. د وروستیو سیلاب ځپلو سره د مرستو موضوع هم څېړو. د نړۍ په خبرونو کې اوري چې پاکستاني او هندي ځواکونو د کشمیر په سیمه کې تازه پر یو بل ډزې کړې دي او له دې سره د کشمیر په لانجمنې سیمه کې د لسو کلونو راهیسې ټینګ شوی اوربن نور هم بې ثباته شوی دی. د زیمبابوې چارواکو د برطانوي رسنیو هغه ټونه رد کړ چې وایي د افریقایي هیواد له ایران سره د یورانیمو یو پټ تړون لاسلیک کړی دی. خو په سر کې له ناجیه ساپۍ څخه د افغانستان د دې سات مهم خبرونه اورو.
د چین سفارت وایي چې په کابل کې د سو اتباعو په وژنې سره به د دې هیواد پر پانګونې سره تاثیر ونه کړي. د بهرنیو چارو وزارت له دې هیواد سره د سیوډن د مرستو له ډیرېدو هرکلی وکړ او د کابل په بیلابیلو ولسوالیو کې د وروستیو سیلابونو له امله د مړو شمیر 22 تنو ته رسیدلی. د خبرونو تفصیل. په کابل کې د چین سفارت وایي چې په کابل کې د سو اتباعو وژنه په افغانستان کې د دې هیواد په پانګونې او مرستو کوم تاثیر نه لري. په کابل کې د چین سفارت سیاسي قونسلري پنګ نن ازادي رادیو ته وویل چې نه پوهیږي چې د دې پېښې انګیزه څه وه.
تر اوسه لامل نه دی معلوم او نه پوهیږو چې دغه جنایت چا کړی دی. د افغانستان په وړاندې به زموږ پالیسي بدلون ونه کړي او د تیر په څیر به د افغانستان په بیا جوړونه کې برخه واخلو.
د تیرې پنج شنبې په ورځ په کابل کې نامعلومو کسانو د چین درې اتباع ووژل او دوه نورې وتښتول. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت له دې هیواد سره د سیوډن د مرستو له ډیرېدو هرکلی وکړ. د سیوډن حکومت اعلان کړی چې له 2015 کال نه تر 2019 پورې به له افغانستان سره خپلې کلنۍ مرستې 70% زیاتې کړي او له 100 میلیونو ډالرونه به 130 میلیونو ډالرو ته ورسوي. د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت ویاند جانان موسزی د دې اعلان هرکلی وکړ او ویل چې د سیوډن مرستې به په مشخصو برخو کې وي.
در مورد مشخص برخو کې به متمرکز وي، لکه د دیموکراسي تقویه، بشري حقوقونه، ښوونه او روزنه، افغان ځوانانو ته کار موندل، اقتصادي پرمختګ او په افغانستان کې د خصوصي سکتور غښتوري کېدل.
سیوډن د محل په افغانستان کې د ناتو په چوکاټ کې شاوخوا 1500 عسكر هم لري. په افغانستان کې د امنیتي مسولیتونو د لیک د پروسې مشر وایي چې د سروبي ولسوالۍ له سیلاب ځپلو کورنیو سره شوې مرستې بنیادي نه دي او په دې اړه به له ولس مشر حمید کرزي سره وګوري. ډاکټر اشرف غنی احمدزی نن د کابل د سروبي ولسوالۍ له یو شمېر سیلاب ځپلو کورنیو سره وکتل او د افغانستان له پیښو سره د مبارزې اداره وایي چې د کابل په شکردري او پغمان ولسوالیو کې د تیرې ورځې په سیلابونو کې د مړو شمیر 22 کسانو ته رسیدلی. د دې ادارې رئیس دایم کاکړ نن ازادي رادیو ته وویل چې په دې سیلابونو کې خلکو ته مالی زیانونه هم اوښتي. د افغانستان اړوند مهم کورنۍ خبرونه د سیمې او نړۍ خبرونه له اجمل انوري.
پاکستانی او هندي ځواکونو د کشمیر په لانجمنه سیمه کې تازه پر یو بل ډزې کړې دي او په دې لانجمنه سیمه کې له دې ډزو سره د لسو کلونو راهیسې ټینګ شوی اوربن نور هم بې ثباته شوی دی. ویل کېږي چې د جمو په جنوب لویدیځ کې د پاکستانی پوځیانو په ډزو کې یو هندي پولیسات ټپي شوی دی. د هند پوځ ویلي دي چې ډزې پرته له کوم موجبه د پاکستان له لوري پیل شوي دي. په عین حال کې پاکستاني لوري بیا هندوستاني ځواکونه په ډزو تورن کړي او وایي چې کشمیر او ګوندی پنجاب ایالت کې د دوی پر پوستو یو اړخیز ډزې کړې دي او د پرله پسې د ډزو د تبادلې سبب شوي دي. وروستۍ نښتې د اتومي وسلې لرونکو د دې دوو ګوندي هیوادونو ترمنځ د پولې پر سر د شخړو په ترڅ کې تازه پیښې دي. د کشمیر سیمه د ملګرو ملتونو په منځګړتوب د هند او پاکستان ترمنځ ویشل شوې ده خو دواړه قوی د بشپړ ملکیت ادعا کوي. امریکا د عراق د وژونکو بمی حمله عاملان وغندل او هغه د اسلام دښمنان وبلل. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د بغداد پر رستورانتونو او بازارونو کې پرونی بمی حمله پر هغه کورنۍ واشیته واشیانه بریدونه وبلل چې کوچنی اختر المانزه. د عراق په پلازمینه بغداد کې د اختر پر مهال د بمی چاودنو په تاسو لړۍ کې لک تر لګ نه شپې ته کسان وژل شوی او په لسګونو نور ټپین شوی دي. د بریدونه واسي وونه روسل دی وشول چې القاعده بغداد تنجدي پر یو ماباس برید وکړو په سلګونو سخت دریزی بندیانې خوشی کړل. امنیتی چارواکی وایي تر ټولو خونړی برید پرون ماسیګر وشو چې په نتیجه کې د بغداد په جنوب ختیځ کې یو مارکیټ په نښه شو. لږ تر لږه اته نورې بومي چاودنې پر سماوارونو مارکیټونو او رستورانتونو شوي دي. دا بریدونه په داسې حال کې کېږي چې د اختر لپاره کلک امنیتي تدابیر نیول شوي دي. دا د جولای له شلمې را وروسته تر ټولو سختې مرګ ژوبلې دي. هغه وخت بغداد ته نږدې پر دوو زندانونو او نورو سیمو بریدونو یو اویا کسان وژلي وو. د امریکا متحده ایالاتو په عراق کې د القاعده د مشر ابوبکر البغدادي د نیولو لپاره د لس میلیون ډالرو ایخې جایزه تکرار کړې ده. البغدادي چې ګمان کېږي په ګاونډي هیواد سوریې کې به پټوي، په عراق کې د 2012 میلادي کال راهیسې د بریدونو مسؤلیت منلی دی. یمنی ځواکونه وایي چې د القاعده شبکې مشکوک وسلوالو هغه 15 یمنی سرتیري وژلي دي چې د دې هیواد په بندري خارادن کې د میلیاردونو ډالرو د غازو د تاسیساتو ساتنه کوله. د برید د یک شنبه په ورځ هغه محل شبه چې وسلوالو کسانو د بلحاف په نوم د طبیعي غازو د تاسیساتو بهر پر یوې پوستې ننوتل، لومړی ساتونکي وژه او وروسته هغه څلور نور سرتیري وژل چې د کارګو په یو کانتینر کې ویدول. دا یمن حکومت تیرونه ویلی و دوی باور لري چې القاعده شبکه د بهاف په ترمینل کې چې د انرژي مهم تاسیسات ګڼل کیږي د بریدونو پلان لري. د برید لاغه څو ساعت وروسته کېږي چې د هیواد په لهجه ایالت کې مشکوک بی پیلوټه امریکایي الوتکو د القاعده دوه وسلوال ووژل. د زیمبابوی چارواکي وایي چې د برتنوي رسنیو هغه ریپورتونه سم نه دي چې وایي د افریقایي هیواد د ایران سره د یورانیم پټ تړون لاسلیک کړی. د زیمبابوی د قانون وزارت په یو اعلامیه کې د ټایمز ورځپاڼې هغه ریپورت شر اچونکې او څرګند دروغ وباله چې پکې د دې هیواد د قانونو د وزارت مرستیال منلی چې هیواد د ایران سره د یورانیم د ورکولو تړون لاسلیک کړی. د ایران په خانه ولسمشر محمود احمد نژاد په 2013 میلادي کال کې د زیمبابوی پایتخت هرارې ته ورغلی او هلته یې د ایران د اتمي پروګرام د حق په اړه د هیواد د اوږدې مودې د ولسمشر رابرټ موګابي ملاتړ ترلاسه کړی و. لویدیز وایي ایران د یورانیم د غني کولو پروګرام د اتمي وسلو د جوړولو لپاره پر مخ وړي، خو تهران وایي اتمي پروګرام یوازې د سوله ییزو اهدافو لپاره دی. او د بهرند وړکتونی او امریکایي خونکي له هیواد استل شوی او هغه د ټویټر او انټرنیټ یو افراطی لیکونکي یاد کړی دا ایرن کیلبرایت چې د امریکا د شمال لویدیز ایالت اوسیدونکي واله دغه هیواد استل شوی او نن به متحده ایالاتو ته ورسیږي. د بهرند اطلاعات وزارت په یو بیان کې ویل چې کیلبرایت د خپل ویزی له شرایطو سره غلونه کړی او په غیر قانوني ډول د وی خبريالې په توګه چې د کار اجازه نه لرله کار کوي. په بیان کې دغه راز ویل شوی چې هغه له ټویټر او شمیر نورو ویبپاڼو څخه په استفاده د بحرین په اړه داسې مطالب خپرول چې د حکومت او شاهي کورنۍ پر ضد پارونکي بلل کېدل. دا وو خبرونه. او اوس هم د هوا حالات.
د افغانستان د هوا پیژندنې د ملي ادارې د معلوماتو لمخې د راتلونکو 24 ساعتونو لپاره د کابل او ځینو نورو ښارونو د هوا حالات د سانتیګراد په کچه 10 اټکل شوې دي. په کابل کې به اسمان نیمورېز وي، د باران د اورښت اټکل هم شوې ده. د تودوخې لوړه درجه 33 ټیټي 13 اټکل شوې. په کندهار کې به هم اسمان نیمورېز وي، د تودوخې لوړه درجه 24 ټیټي 25 اټکل شوې. په هرات کې به هم اسمان نیمورېز وي، د تودوخې لوړه درجه 33 ټیټي 6 اټکل شوې. په مزار شریف کې به هم اسمان نیمورېز وي، د تودوخې لوړه درجه 28 ټیټي 4 اټکل شوې. او په پای کې په جلال آباد کې به اسمان نیمورېز وي، د باران د اورښت اټکل هم شوې ده. د تودوخې لوړه درجه 28 ټیټي 9 اټکل شوې.
تاسو زمونږ غږ له ازادي رادیو اورئ. افغان حکومت وی غوړه بداوی چې د طالبانو لپاره دفتر د خطر پر ځای په ترکیه او یا سعودي عربستان کې پرانستل شي.
دولت افغانستان ترجمه میته تا یک دفتر سیاسی برای طالبان یا در دولت شاهی عربستان سعودي و یا هم در جمهوری ترکیه ایجاد شوه.
بلابل مرسته کوونکې ادارې وایي چې له وروستیو سیلاب ځپلو کورنیو سره مرستې دوام لري. په دې اړه له سیمې وروستی حال هم درکو. په افغانستان کې د چین سفارت وی په کابل کې د څو چینی وګړو وشل کېدل به په افغانستان کې د دوی پر پانګونه او مرستو بد اغیز ونه کړي. د روان خبرونه په ترڅ کې دا هم اوري چې د هلمند په بنزول سوالیو کې د ایمرجنسي روغتونونو څنګه پرانستل شوې دي. دا نورو ریپورتونو سربېره د خبرونه په دوهمه برخه کې د ورکشو عزیزانو د لټون ونیس پروګرام اوري. ازادي راډیو په منځنۍ څپه 1296 د سهار لونه د ماخام تر بچو پورې په ټول افغانستان او ټوله سیمه کې اوریدل شي. افغان حکومت غوړ غنی چې د طالبانو لپاره دفتر د قطر پر ځای په ترکیه او یا سعودي عربستان کې پرانستل شي. د بهرنیو چارو وزارت وایي د یکشنبې په ورځ په کابل کې خبري اعلان تویل چې ترکیه او سعودي عربستان کولای شي په افغانستان کې د سولې د ټینګښت لپاره خپل مهم رول ولوبوي. خو یو شمېر سیاسي څېړونکو وایي چې وسلوال طالبان به د افغان حکومت دې غوښتنې ته مثبت ځواب ورنکړي، ځکه هغوی له افغان حکومت سره نه بلکې له امریکا سره خبرې کول غواړي. په دې اړه نسیم شفق رپورټ لري.
په قطر کې د طالبانو د دفتر له تړل کېدو وروسته افغان حکومت ټینګار کوي چې د طالبانو لپاره دفتر باید په ترکیه یا سعودي عربستان کې پرانستل شي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویان جانان موسازی د یک شنبه په ورځ په کابل کې خبريالانو ته وویل سعودي عربستان او ترکیه له افغانستان سره مهم مرسته کوونکي هیوادونه دي او کولای شي د دې هیواد د سولې په پروسه کې هم مهم کارونه ترسره کړي.
دولت افغانستان ترجمه ته تا یک دفتر سیاسی برای طالبان
افغان دولت بهتره کړي چې طالبان لپاره په سعودي عربستان او یا هم د ترکیه په جمهوری دولت کې سیاسي دفتر پرانستل شي. دا دواړه هیوادونه د افغانستان نږدې دوستان دي او موږ ډاډه یو چې کولای شي د افغان حکومت په لاپیاوړتیا او په دې هیواد کې د ډیموکراسي د غښتلتیا په برخه کې مهم رول ولوبوي. د غراز د دواړه هیوادونه په افغانستان کې د سراسري سولې او امنیت ټینګښت په برخه کې کولای شي ګټور او ملاتړ کونکی رول ولوبوي.
حمایت کننده را واجب کنند.
په قطر کې د طالبانو دفتر له اوس نه 2 میاشتې مخکې پرانستل شو، خو د دې دفتر پر نوم او د طالبانو د بیرغ پر اوچتېدو د افغان حکومت له سختو انتقادونو وروسته بیرته وتړل شو. یو شمیر پاکستانی رسنیو هم څو ورځې وړاندې راپور ورکړ چې ممکن د طالبانو لپاره دفتر د قطر پر ځای په یو بل اسلامي هیواد کې پرانستل شي. ځینې داسې راپورونه هم خپاره شول چې د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر جان کری هم اسلام آباد ته د خپل وروستي سفر په ترڅ کې په دې اړه له پاکستانیو چارواکو سره خبرې کړي. د افغانستان د سولې عالی شورا هم تیره اونۍ ازادي راډیو ته وویل کچېرې د طالبانو لپاره له قطر پرته په کوم بل هیواد کې دفتر پرانستل شي نو دوی ورسره موافقه لري. خو یو شمیر سیاسي څېړونکي وایي چې ترکیه په افغانستان کې سرتیری لري او د دوی په خبره طالبان داسې انګیري چې سعودي عربستان ورسره دښمنی کړي. وحید مجده هم د دلایلو ته په اشاره وایي چې طالبان به له قطر پرته په ترکیه او سعودي عربستان کې د دفتر له پرانستلو سره موافقه ونه کړي.
دا داسې یو پروسه وه چې په هغه کې د افغان طالبان او امریکا ترمنځ باید مذاکرات وشي په قطر کې. دلته د افغان حکومت نوم هم پکې نه و او نه کوم نماینده د دوی او کوم استازی پکې شامل و. نو اوس چې افغان حکومت دا خبره کوي دا د دوی خبره ده. طالبان خو افغان حکومت خپل طرف نه ګڼي. د وزارت خارجه خبره یوازې مطبوعاتي ارزښت به ولري خو سیاسي ارزښت نه لري ځکه چې طالبان نه غواړي چې د خلکو سره خبرې وکړي.
وحید مجده وویل چې په ترکیه او سعودي عربستان کې د طالبانو لپاره د دفتر پرانستل د افغانستان په مقایسه د پاکستان لپاره ډیره ګټه لري، ځکه چې د دې په خبره د پاکستان، سعودي عربستان او ترکیه د استخباراتو ترمنځ ډیره نږدې اړیکې موجود دي. طالبانو لا تر اوسه د افغان حکومت د دینوي دریس په اړه کومه تبصره نه ده کړې، خو تر دې په خوایې له افغان حکومت سره د سولې هر راز خبرې پټینګه رد کړې دي. سیاسي کتونکي په افغانستان کې د سولې په روانه پروسه او سولې ته د طالبانو د هڅولو لپاره د پاکستان رول مهم بولی. خو د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ټینګار کوي چې په تیرو څو کلونو کې د سولې د هڅو پر وړاندې پاکستان ډېرې ستونزې او خندونه جوړ کړي دي.
راپورونه، تبصرې او مرکې په خپل وخت له ازادي راډیو اورئ.
په افغانستان کې بیلابیل مرسته کوونکي ادارې وایي چې له وروستیو سیلاب ځپلو کورنیو سره مرسته دوام لري. دغه ادارې وایي چې د کابل، سروبي ولسوالۍ، ننګرهار، خوست، وردګ او غزنی ولایتونو له سیلاب ځپلو کورنیو سره د خوراکي موادو او غیر خوراکي توکو په برخه کې مرسته کړې ده. خو دغه ادارې د سیلابونو له امله د تلفاتو په حق له بیلابیل ارقام وړاندې کوي. د سیلابونو وروستۍ پیښې تېره ورځ د کابل په پغمان او شکردرې ولسوالیو کې وې چې چارواکي وایي 2 تنه پکې وژل شوي. په دې حق نور حال د جمیلې ظریف په رپورټ کې ورو.
د افغانستان له طبیعي پیښو سره د مبارزې د روي چې له سیلاب ځپلو کورنۍ سره د مرستو په دوام د کابل د پغمان او شکردرې ولسوالۍ له سیلاب ځپلو خلکو سره د مرستې لپاره ارزیابي پیل کړې ده. د دې ادارې مشر محمد دایم کاکړ د یکشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د زیانونو له ارزونې وروسته به له زیانمنو کورنیو سره د خوراکي او غیر خوراکي موادو مرسته وشي. هغه وویل چې تر دې مهاله د نورو ولایتونو له سیلاب ځپلو کورنیو سره مرستې شوې دي.
دغه سیلابونه چې پرون مازدیګر په شکردرې ولسوالۍ کې راغله، همدارنګه د پغمان ولسوالۍ کې راغله، نن ورځ موږ هغه وسایل چې په کولو دي او د خطر صبر ته موږ هغه پیله یا کو ورته مولي ځل او نورو ولایتونو کې لکه سروبي کې د موږ د دې لپاره غوښتل چې ورته شهیدانو ته 5000 افغانۍ ورکړو، کورونه چې ورته 5000 افغانۍ ورکړو، نور
ککړ وویل له هغو کورنیو سره چې په سیلابونو کې کوم غړی مړ شوی وي 50,000 افغانۍ او له هغو کسانو سره چې کورونه یې له منځه تللي وي 15,000 افغانۍ مرسته هم کیږي. په تیرو شاوخوا دوو اونیو کې د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې سیلابونه راغلل چې وروستۍ پیښې د کابل په شکردرې او پغمان ولسوالۍ کې وې. محمد دایم ککړ وایي چې د شنبې په ورځ په شکردرې ولسوالۍ کې سیلابونو 20 تنه او په پغمان کې 2 تنه وژلې دي. له طبیعي پیښو سره د مبارزې ادارې د معلوماتو له مخې په یاده موده کې وروستۍ سیلابونو په ټول هیواد کې 20 تنه مړه کړي چې تر ټولو ډېر تلفات د کابل په سروبي ولسوالۍ کې و. په دې ولسوالۍ کې لږ تر لږه 13 تنه وژل شوي دي، خو د سری میاشتې ټولنه بیا د سیلابونو له امله د اوښتو تلفاتو شمېره تر دې ډېره ښیي. د دې ادارې مسؤلین وایي چې د وروستیو سیلابونو له امله شاوخوا 115 تنه مړه شوي دي. د سری میاشتې ټولنې د نشراتو رئیس ولید اکبر سروري ازادي راډیو ته وویل چې دوی د کابل ښار په سروبي ولسوالۍ او په ننګرهار، وردګ، خوست او غزني ولایتونو کې له سیلاب ځپلو کورنۍ سره مرستې کړې دي.
کسان د سیلابونو له وجې نه په شهادت رسېدلي دي. د ټولو کورنیو سره مرستې شوي دي. د افغانستان میاشتې ټولنه مطابق د کوم مسؤلیت چې د پیښو د ملي پلان په وړاندې لري، هغه اضطراري مرستې زموږ دنده ده. هغه موږ رسولي دي تر اوسه پورې، او په راتلونکي کې هم که موږ وګورو چې نورې مرستې له دې کورنیو سره نه دي شوي، او متاسفانه د دوی وضعیت هم ډېر مناسب نه ده، نو بیا هم موږ انګېرو دوی ته دا مرستې ورسوو.
په افغانستان کې مرسته کوونکې ادارې په داسې حال کې له سیلاب ځپلو کورنیو سره د مرستې په هکله خبرې کوي چې مخکې تر دې د کابل د سروبي ولسوالۍ یو شمېر اوسېدونکو ازادي راډیو ته ویلي وو چې دوی سره شوې مرستې د دوی لپاره بس نه دي. په افغانستان کې د انتقال پروسې مشر ډاکټر اشرف غنی احمدزی هم د سروبي ولسوالۍ له یو شمېر سیلاب ځپلو خلکو سره د لیدنه پر مهال ویلي چې له دوی سره کافي مرستې نه دي شوي، او په دې اړه به له جمهور رئیس احمد کرزي سره خبرې وکړي.
وامردل چې بیلابیل ادارې وایي له وروستیو سیلاب ځپلو کورنیو سره مرسته دوام لري، خو په عین حال کې وامردل چې د انتقال د کمیسیون مشر وایي چې د سروبي ولسوالۍ سیلاب ځپلي شکایت لري چې له دوی سره لازمې او کافي مرستې نه دي شوي. همدا شی بل جلال آباد څخه زموږ همکار شاه محمود شینوار د تلیفون په لیکه راسره دی. شینوار صاحب، کلمړی دارته وایي چې اوس دغلته چې په سروبي کې زیات تلفات سیلاب اړولي، دغلته د سیلاب ځپلو وضعیت څنګه دی؟ یعنی دوی سره واقعي مرستې شوي نه دي شوي، او زیات خلک پکې د تلفاتو اندازې تر اوسه پورې هم معلومه دقیق نه ده چې څه ډول لکه په دې اړه لږ معلومات شریک کړئ دوستانو سره.
خو ډېر زیات همدغه سیمې ته د سیلاب ور باندې راغلی وو، خلک یې ځپلي وو، کورونه یې وړي وو سیلاب باندې کړو. سیم ته زه خپله هم نن راغلم، لکه څنګه چې تاسو هم په وړاندې په خبرو کې یادونه وکړه، د انتقال د پروسې مشر ډاکټر اشرف غنی احمدزی هم نن همدغه سیمې ته ورغلی او خلکو سره یې ولیدل، ولسوال سره یې ولیدل، چارواکو سره یې ولیدل. خو تر کومه چې موږ خپله د سیمې خلکو سره وغږېدلو، سیمې خلکو د هغه لومړنیو مرستو څخه یې مننه وکړله او وویل چې بیلابیلو ټولنو د سری میاشتې همدارنګه نورې ځینې ټولنې دي، مرستندوی ادارې دي، هغو ورسره مرستې کړي دي. خو دغه ټولې مرستې ځینو چې دی نغدي پیسې ورسره مرستې کړي دي، ځینو هغه خوراکي توکي، هغه بیرنۍ مرستې چې دوی لپاره ضرورت وي هغه یې ورسره شوي دي. ولې یوه مسله چې ډېره زیاته مهمه وه، خپله ډاکټر اشرف غنی احمدی هم ازادي راډیو سره په مرکه کې دغه مسلې کډونه وکړه. بنسټیزې مرستې چې بنیادي مرستې باید دوی دپاره چې ډېرې ضرورت وي هغه د سرپنا مسله ده. دا ځکه وي تر اوسه پورې چې اوس هم چې دغه سیمې ته ورغلو په دغه دا کې یوازې یوه خیمه وهل شوې ده. په دغه خیمه د همدغې سیمې هغه کورنۍ چې هغوی د سیلاب له امله ځپل شوي دي یا د کورنۍ زړي د اوبو له امله وژل شوي وو د سیلاب له امله وژل شوي وو. دوی د خیمه کې صرف ناست یو همدغه د فاتحې اخیستلو په خاطر باندې یوازې دغه خیمه ده، ولې د کورنۍ نور غړي شاوخوا چې څومره متضرره شوي دي سروبي ولسوالۍ کې خپلو خپلوانو او یا هم دغه ولسوالۍ اړوند اوسېدونکو د نورو په کورونو کې اوسېږي. د سروبي ولسوالۍ اوسېدونکو چې هغه له سیلاب څخه لري ول هغوی هم دغه یادونه وکړله چې دوی فامیل زیاتې کور کې کوټې کمې دي او د کور نه په ځان تنګ سره اوسېدا خو د کور یو څو کوټې چې دي دغه سیلاب د پل ته خالي کړي تر اوسه پورې یعنی هغوی باندې یو ډول بوج پراته دي. هغوی هم دا غوښتنه وکړه چې دوی سره که مرسته کېږي بنیادي مرسته به وشي دوی ته سرپنا خبره شي، ځکه اوسه پورې دوی د سرپنا دی خپل شوی یعنی دغه یادونه وکړه. خپله اشرف غني احمدي هم یادونه وکړه چې دی نن ټاکل شوی ده چې له ولسمشر سره وګوري په همدې خاطر دی راغلی او د دوی دغه غوښتنې ځان سره یاداشت کړلې ویلې چې دبله ولسمشر سره شریک او نورې هغه مرستندوی ادارې دي چې لازم همدغه ده چې دوی سره دغه بنیادي مرسته چې هغه په سر کې د سرپنا مسله ده ورسره وشي.
ډېره زیاته مننه دوستانو. زمونږ همکار شاه محمود شینواری چې سروبي ته تللی او هلته د سیلاب ځپلو د وروستي وضعیت او له هغوی سره د شو مرستو په اړه معلومات درکول.
آزادي راډیو د بیطرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم په کورنیو او سیمه ییزو مسئلو باندې د بحثونو یوازنی مرجع ده.
د آزادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو او د ډیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې، د قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
په افغانستان کې د چین سفارت وی په کابل کې د څو چینی وګړو وژل کېدل به په افغانستان کې د دې هیواد پر پانګونه او مرستو بد اغیز ونه کړي. په کابل کې د چین سفارت چارواکو د یک شنبه پر اصله ازادي راډیو سره په خبرو کې له افغان امنیتي ادارو غوښتل چې د وشل شو چینی وګړو قاتلان ونیسي. د راپورونو له مخې د کوچني اختر په لومړۍ ورځ په کابل ښار کې درې چینی وګړي چې دوی خزې دي په یو کور کې وشل شوي او دوه نورې ورک دي. معصوم میوان په ریپورت لري.
په کابل کې د څو چینایي وګړو تر وژل کېدو وروسته په افغانستان کې د چین سفارت ډاډ ورکوي چې له دې هیواد سره به خپلو اړیکو پانګونې او د بیا جوړونې لپاره مرستو ته دوام ورکړي. په کابل کې د چین سفارت سیاسي قونسلري پانګ د یکشنبې پر ورځ ازادي راډیو ته وویل چې دغه ډول پیښې به له افغانستان سره د چین پر اړیکو بدې اغېزې ونه کړي. میرمن پانګ وایي تمه لري چې افغان امنیتي ادارې به هغه کسان ونیسي چې په کابل کې چینایي وګړي وژلي دي.
نیټه پر پینځو چینایي وګړو په یو اپارتمان کې حمله شوې چې په هغو کې د دوه ښځو په ګډون درې تنه وژل شوي او دوه تنه نور ورک شوي. د ورکو شوو کسانو له ډلې یو بیرته پیدا سو او دوهم لا هم لا درک دی. تر اوسه یې لامل نه دی معلوم او نه پوهیږو چې دغه جنایت چا کړی دی. د افغانستان په وړاندې به زموږ پالیسي بدلون ونه کړي او د تیر په څیر به د افغانستان په بیا جوړونه کې برخه واخلو.
په کابل کې د چین سفارت چارواکي وایي له افغان امنیتي ادارو سره یې خبرې کړې او هغوی ډاډ ورکړی چې د پیش د عاملینو د نیولو لپاره به ډېر کوشش وکړي. د چین سفارت سیاسي قونسلر وایي دغو کسانو شخصي کاروبار کاوه او فکر نه کوي چې د چینایي وګړو وژل کېدل او تښتول کېدل به په افغانستان کې د چین له پانګونې سره کوم تړاو ولري. په دې اړه مو ډېر کوشش وکړ چې د افغان امنیتي ادارو په ځانګړي ډول د کابل ښار د پولیسو د مسؤلینو نظر ولرو، خو په دې اړه څوک خبرو ته حاضر نه سوه. خو یو امنیتي چارواکي ازادي راډیو ته وویل چې دا کسان د پولیسو د څلورمې حوزې په سیمه کې وژل شوي دي. د افغانستان د بهرنی چارو وزارت وایي په دې اړه څېړنې کوي. د دې وزارت بیان جنان موسزی وایي افغان حکومت په دې هیواد کې د ټولو بهرنیو وګړو د امنیت او خوندیتوب لپاره ژمنتیا لري.
موږ په سفارت چین در تماس هستیم از واقعي کې در کابل.
موږ د چین له سفارت سره خبرې کوو. په کابل کې له شوې پیښې خبر یو. په دې اړه افغان حکومت څېړنې کوي. د افغانستان اسلامي جمهوریت دولت په افغانستان کې د ټولو بهرنیو وګړو د امنیت او خوندیتوب لپاره پوره ژمن دی.
چین د افغانستان د قانونو په برخه کې یو لوی او مهم پنګونکو څخه بلل کیږي. په افغانستان کې له پنګونې څخه د ملاتړ ادارې ازادي راډیو ته ویلي چې 24 چینایي شرکتونه په افغانستان کې په قانونو او نورو برخو کې کار کوي. افغان حکومت په 2008 میلادي کال کې په لوګر ولایت کې د میسو کان د رایستلو تړون د ام سی سی چینایي شرکت سره لاسلیک کړی دی. د راپورونو له مخې په دې وروستیو کې د شرکت مسؤلینو د میسو د رایستلو پر وخت له امنیتي ګواښونو شکایت کړی او په دې اړه د جدي پام غوښتنه کړې ده.
د ورکو عزیزانو لټون د ازادۍ رادیو په همدې خبرونه کې
د هلمند په 15 ولسوالیو کې د ایمرجنسی روغتونونو څنګه پرانستل شوې دي. د روغتیایي ریاست مسؤلان وایي د یو شمېر ولسوالیو څخه د بهرنیو ځواکونو تر وتلو وروسته د هغه ټپیانو د انتقال امکانات کم شوي چې پخوا په هلیکوپترونو کې روغتونونو ته رسول کېدل. په دې اړه نور حال لسیمې زموږ د همکار په رپورټ کې اورو.
د بیړنیو مرستو دغه روغتیایي مرکزونه د مرجع او ګرمسیر په شمول په دریو شمالي ولسوالیو کې هم پرانستل کیږي چې سنګین او موسی کلای له ناامنو سیمو څخه دي. خو د هلمند د روغتیا رئیس وایي په ولسوالیو کې د ایمرجنسی روغتون د څنګو پرانستل د دې معنی نه لري چې هلته ناامني ده. په داسې حال کې چې په شمالي ولسوالیو کې عملا هر ورځ د ناامنیو او مرګ ژوبلو ګڼ خبرونه ورکول کیږي. د هلمند د روغتیا رئیس عنایت الله غفاري وایي په هغه ولسوالیو کې دغه مرکزونه پرانیزي چې بهرني ځواکونه ترې وتلي دي، ځکه په خوا به د هغوی د هلیکوپټرو په واسطه د جنګ او ماینونو له امله ټپیان تر روغتیایي مرکزونو لېږدول کېده، خو اوس د ایمرجنسی روغتونونو په دې څانګو کې د هغوی درملنه کېږي.
د دې سره معنا او مفهوم دا نه ده چې مثلا په دغو ساعاتو کې جنګ یا زیات سوی دي یا کم سوی دي، فقط هدف دا دی چې هغه زخمیان کم چې ماینې جنګ د هر څه چې باید ډېر په ښه صحي توګه و ایمرجنسی روغتون انتقال سي، یو او بل ایمرجنسی خپل پر هغه تعهدات ولاړ دی کوم چې دوی تعهد کړی د وزارت سیاحت امیر سره چې په نورو ولسوالیو کې دوی خپل خدمات څه کوي خپل مراکز ایجادوي.
غفاري وویل د ډېر مودې راهیسې د روغتیا د وزارت د ژمنې سره سم په ولسوالیو کې د عجلو پیښو د روغتون اړوند د دغه څانګو د پرانیستلو په لټه کې بل. په هلمند کې پر لارو کرل سوي ماینونه، کنډ او کپر سړکونه او په نږدې سیمو کې د روغتیایي مرکزونو نشتوالی اکثره وخت د ناروغانو او ټپیانو ژوند اخلي. که څه هم د روغتیا د ریاست مسؤلین دعوه کوي چې 80% کې خلکو ته روغتیایي خدمتونه رسولي دي، خو خلک شکایت کوي په دې روغتونونو کې نه یوازې د مریضانو د تداوي لازم امکانات نشته، بلکې په ډېرو کلیو کې روغتیایي مرکزونه نشته چې اکثره وخت په ساعتونو مزل ته اړ وي چې ناروغان تر کلینیک پورې ورسوي.
کلینیک شته، دانه کلینیک هغه دوی دوی ګولۍ چاته ورکوي، ډاکتران دي چې ډاکتران نشته، هغه دي چې ډاکتران دي چې ما چې دوا پروشایم دي هلته. نو داسې خدای احتیاط سره کمزوری دی، دولت ډېر پرمختګ هم نه دی کړی چې دوی کلینیکونه او شان سره دغې جنګونه ودا دي دغه ستونزې دي.
چې هلته دوایي دلته نه زه څه کوم؟
ما ورور ورغلی یو کلینیک ته، ورسته ما نه تاخم نه په دې کې هلته بیانات اوسي دا برای ستاسو په دوا درکوم. بله چهارشنبې براسه، بله چهارشنبې چې ورغلی وخت مبارک ته سټی پی نه زب نقصان د اشتان کوم د استاد د وخانه ته بده بده ورنیسه، هغه استاد د وخانه ته زم توره نیسه نه مشرګات زما.
پولیس ولې کې د معیاري کلینیکونو او بشپړ روغتیایي مرکزونو نشټوالي خبره د هلمند عامه روغتیا رئیس هم نه ردی. هدایت الله غفاري وای په لشکرګا ولسوالۍ کې یو اویا روغتیایي مرکزونه لري، خو څنګه چې د خلکو اړتیا ده هغه ډول خدمات نشي وړاندې کولای. هغه د خلکو شکایت نه ردی، خو وای په ولسوالۍ کې دوی مرکزونه د لومړنیو مرستو لپاره دي. دی وای په دې مرکزونو کې د مور او ماشوم د مړینې د کچې د رقمولو ډېره هڅه کیږي.
دا هغه خدمات ترسره کوي چې د بي سي په لیول وي، چې دا د نفوس پر اساس تعین شوی دي او ابتدایي خدمات سي خدمات. واکسین پروګرام په کې شته، د ولادتو لپاره او د میندو د مړینې لپاره هر څومره مراقبت پکې شته. اما که چیرې څوک په اپنډیسیټو مصاب کیږي، نو په دې کلینیک کې د هغه عملیات امکانات نشته.
په مرکز لشکرګا کې د ځینو خصوصي روغتونونو ترڅنګ یو دولتي روغتون هم کار کوي چې خدمات د بی پولو ډاکټرانو یا میډیسن سن فرنټیرز لخوا معیاري حتی رسیدلی دي، چې د روغتیا د مسؤلینو په خبره له کندهار، دایکنډي، روزګان او نیمروز ولایتونو څخه هم ورته ناروغان راځي. د روغتیا ریاست وایي یو شمېر ډلې د سیارو کلینیکونو په ډول لري چې په هغه سیمو کې فعالیت کوي چیرې چې ډاکټر او روغتیایي مرکز نه وي. محمد الی استایی د ازادۍ رادیو هلمند.
هغه پیغامونه چې تاسو د اتصالاتو د کمپنۍ د 813 شمیرې لارې ازادي رادیو ته راستول دي.
عبدالستار همت د هلمند مارجی څخه په خپل اس ام اس کې وایي چې د پوهنې په برخه کې په دې ولسوالۍ کې هیڅ کار نه دی شوی. دغه راز یو بل اوریدونکی چې خپل نوم یې نه دی ذکر کړی، له لغمان څخه لیکي چې په لغمان او شاوخوا سیمو کې امنیتي وضعیت ډیر خراب شوی دی. امینزه وایي په خپل اس ام اس کې که طالبان نظر وکړي نو ودی ګوري چې دوی د معارف په برخه کې د افغانستان جنوبي ولایتونو ته څومره سخته ضربه رسولې ده. دغه راز یو بل اوریدونکی هم په خپل اس ام اس کې وایي چې څوک چې له طالبانو ملاتړ کوي هغوی د دې ته هم پام وکړي چې د طالبانو د رژیم پر مهال انجنونو ته د تعلیم اجازه نه.